السلام علیکم. نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. له لنډو خبرونو یې را پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن ویلي چې د دوی دوه خبریالان له څو افغان کارکوونکو سره کابل کې نیول سوي دي. د ولسمشر جو بایډن حکومت غواړي چې د افغانستان له کنګل سویو پیسو $2 میلیارډ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو قربانیانو او بشري چارو ته وسپاري. ولسمشر بایډن به نن په دې اړه یو فرمان صادر کړي. د بادغیس د مرکز قلعهناو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او 14 نور ټپیان کړي. د بادغیس د والي ویان مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوي. بلخوا د بادغیس په روغتون کې یوه سرچینه د وژل سوو شمېر 2 تنه شي. په فراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو 3 تنه نیولي. ډاکټر پیرزاده تېرې اونۍ د کابل په شیرشاه مینه کې وتښتول سو. د نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې کابل کې د یوې کارخانې د مسؤول د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمندانۍ نن په یوه لنډ بیان کې ویلي، پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته 4 وسلوال کسان ورغلي او د دې کارخانې مسؤول یې په ډزو وژلی. په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمې کې کړکېچ زیات دی، تمه کېږي نن ډیپلوماتیک فعالیتونه دوام وکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداری ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبری کولو هڅه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کاموچاتکا ټاپو وزمې کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 2 پیلوټان مړه سوي. د دې سیمې د استراري چارو وزارت ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې ده. د دې ترڅنګ د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي که له افغانستان څخه خپل ځواکونه نه وای ایستلي، اوږدې جګړې ته به دوام ورکولی.
د وتلو لپاره ښه وخت نه و، خو که موږ نه وای وتلی موږ اړ وو چې ډېر نه وسکي نو بیرته ورسانه کړی وای.
په سویس کې له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې ځینې موافقې سوي.
په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي.
د ایران څخه نیمروز ته ستانه کړی سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپروي چې د نړۍ ګڼو چارواکو ورباندې عکس العمل ښوولی. تر 6:30 نور مسایل هم اورېدل کېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری UNHCR وایي 2 ژورنالیستان چې له دوی سره کار کوه له 2 نورو افغان کارکوونکو سره نیول سوي دي. دغه ادارې نن جمعه په یو ټویټ کې ویلي، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری سره ګمارل سوي 2 ژورنالیستان او له دوی سره افغان کارکوونکي په کابل کې نیول سوي دي. UNHCR زیاته کړې چې دوی له نورو سره په همغږۍ د رامنځته سوي وضعیت د هواري لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په کابل کې د یو غربي خبریال نادرکه کېدل تایید کړي وو. ازادي راډیو دا مهال د دې خبریال د خوندیتوب په خاطر د نوموړي د نوم لا اخیستو ډډه کوي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور ردوي چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایډن له NBC ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ور بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه که داسې نه وای کړي اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. نور حال د پیروزی عزیزي په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه ردوي چې له امله یې پرېنیوکې دي چې له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تېره شپه ناوخته NBC ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ.
د وتلو لپاره ښه وخت نه و، خو که موږ نه وای وتلی موږ اړ وو چې ډېر نه وسرتیري مو بیرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2000 یا 4000 زنه نه، بلکې موږ مجبور وو چې باید د سرتیرو د پام وړ شمېر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګدو او موږ بیرته دې اوږدې جګړې ته راستانه شوي.
بایډن وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د تېرې دوشنبې په ورځ واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایډن پر ادارې له افغانستان افغانستان نه د خپل توکونو پر چټک استلو نیوکې کړي دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې سوي دي چې د ځواکونو د استلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان یې د امریکا ماتې او خپله د جګړې ګټل بولي. واشنگټن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې د دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایډن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د ابي ګیټ په نوم دروازه کې د چاودنې په اړه جزئیاتو ته اشاره شوي. دا څوم ځل دی چې بایډن او د اداري مسؤلین له افغانستانه د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظرې دي، خو د یو شمېر افغانانو په ګډون د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2020 کال په نیمایي کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر اخره له دغه هیواده په بشپړه توګه ووتله.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور ردوي چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی. جو بایډن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که یې داسې نه وای کړي اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. د افغانستان له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر دا نه مني چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو سره یې کومه تېروتنه کړې وي. ستاسو نظر څه دی؟
په دې شکل چې امریکایان د افغانستان نه ووتل دا د امریکایانو لپاره د شرم خبره ده. ټولې نړۍ ولیدل چې د دوی قوتونه د دوی الوتکو په څه ډول د افغانستان څخه خپل عسکر وویستل. دوی کولی شوه چې د دوحې د تړون په لابلا کې په ډېر ورو په ډېر اسانه په ډېر ښه شکل د افغانستان څخه خپل قوتونه وباسي. دوی په ډېر منډه ډېر په عجله او ډېر په بد حالت کې خپل قوتونه وویستل. دا چې جو بایدن دا خبره نه مني دا د ده کار دی، مګر په دې شکل باید دوی قوتونه د افغانستان څخه وتلی نه وي.
ځینې نورو رسنیو او په امریکا کې ځینو څېړنیزو بنسټونو له افغانستانه ناببره د ځواکونو پر ایستلو انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی چې بالاخره امریکایي او د ناټو ځواکونه له افغانستانه وتل دا پروسه باید څه ډول وای؟
نړیوال په حق دی چې په د امریکا په متحده ایالاتو یا په بهرنیو هیوادونو باندې انتقاد کوي چې د افغانستان څخه خپل قوتونه په ناببره توګه وویستل. دوی باید د یو منظم پلان له مخې خپل قوتونه ویستلی وي. دوی د افغانستان حالاتو ته سمه ونه کتل او خپلو قوتونو په ویستلو باندې پیل وکړ. دوی خو تړون کړی وو د طالبانو سره په دوحه کې. دې ته اړتیا نه وه چې دوی په ډېر عجله او په ډېر منډو باندې او په ډېر ډار کې او په ډېر ویره کې دوی خپل قوتونه د افغانستان څخه ویستل. نړیوال حق لري چې په دوی باندې انتقاد وکړي. ټوله نړۍ شل کاله دلته مصروفه وساتله او بیا یې په خپل سر باندې بېدن د دې نه چې وضع تحلیل کړي خپل قوتونه یې د افغانستان څخه وویستل.
اوس یو راپور دا دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی چې پخوا 2200 او اوس تازه راپور وایي چې د دوی شمیر 4000 ته نږدې شوی دی. دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده ستاسو په نظر؟
نو د داعش په رابطه زه ویلی شم چې داعش په افغانستان کې خو ډېر ټکول شوی دی او د افغانستان خلک دې ته اړتیا نه لري او حاضر نه دي چې داعش سره همکاري وکړي. دا د امریکا د متحده ایالاتو پروپاګند دی او فکر کوم چې په دې باندې په طالبانو باندې غواړي چې یو فشار وچی چې هغه د داعش دی او القاعده ده. زه فکر نه کوم چې په طالبانو په وجود کې طالبانو په حضور کې داعش په افغانستان کې پرمختګ وکړي او یا قوي شي او یا غښتلی شي. د داعش لپاره په افغانستان کې ځای نشته دی. موږ ولیدل چې په ننګرهار کې څو ځل د داعش دوه درې ډلې تسلیم شوې طالبانو ته. اوس په افغانستان کې داسې ځای نشته دی چې داعش هلته پټ شي یا قاعده هلته پټ شي. زما په عقیده باندې اوس په افغانستان کې که چیرې نړیواله ټولنه اقتصادي مرستې وکړي د افغانستان سره په افغانستان کې حالات ښه شوي دي. داعش لپاره کوم ځای نشته دی. داعش نشي کولی چې په افغانستان کې ځای ونیسي. او بیا دویمه خبره د داعش په رابطه دا ده چې داعش ځای په پاکستان کې دی، د القاعدې ځای په پاکستان کې دی. دوی کولی شي چې هلته په پاکستان کې داعش وټکوي، له منځه یې ویسي. افغانستان ته د داعش راتګ هیڅ لاره نشته. د کومې لارې افغانستان ته راځي؟ یوازې پاکستان دی او پاکستان چې اجازه ورنه کړي داعش افغانستان ته راتللی نشي.
د افغانستان متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پر تازه څرګندونو خپل نظر شریکاوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اسوسییټډ پریس خبری اجنس د یو امریکایي چارواکي په قول وایي چې د ولسمشر جو بایدن حکومت غواړي چې د افغانستان له کنګل سویو پیسو او میلیارډ ډالر د 2001 میلادي کال د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملو قربانیانو او بشري چارو ته وسپاري. اجنس د امریکایي چارواکي نوم نه د اخیستې خو ویلي دي چې له دې موضوع خبر دی. اجنس دا هم ویلي چې ولسمشر جو بایدن به نن په دې اړه یو فرمان صادر کړي. د جنیوا کال په نوم په سویس کې له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې یو موافقه شوې ده. له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي خبرې د دوشنبه په ورځ په سویس کې پیل شوې. نور لیسمت څرون
جنیوا کال پر خپل ټویټر باندې ښکلی چې په دې خوشاله دی چې په جنیوا کې له خپل ټیم سره د طالبانو د لوري کچې له خبرو وروسته بشر دوستانه اعلامیه تصویب وي. په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسائل شامل دي. د سویس غیر حکومتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل له دوشنبه ترجمه پوری د تړلیو دروازو ترشا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د دې بنسټ په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشه سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع کورنۍ چارو او عدلی وزارت استازي هم په کې غړیتوب لري. طالب پلاوی په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اتهانوم په شمول د یو شمیر نړیوالو موسسو له استازو سره د بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې یو شمیر افغان شزو په جنیوا کې د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګندي مظاهره وکړه. مظاهره چې شزو په کابل کې د بې درکه شګو شزو د خلاصون غوښتنه وکړه. په وروستیو کې په کابل کې څلور فعال شزي بې درکه شوې دي. په داسې حال کې چې د هغو ځینې خپلوان وایي دا شزي طالبانو نیولې، طالبان دا خبره ردوي.
په ترکمنستان کې د افغانستان سفیر استعفا ورکړه. تر دې مخکې د افغانستان څو نور سفیرانو چې د اشرف غنی د حکومت لخوا ګمارل سوي وو په نامعلومو دلایلو دندې پرېښودې.
په ترکمنستان کې د افغانستان سفیر خانولی بشرمل خپل دندې استعفا په یو ټویټ کې اعلان کړی دی. بشرمل پر خپل ټویټر باندې ښلي چې د افغانستان او ترکمنستان له بهرنیو چارو وزارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره کار ورته خوندور وو. د همداراز لیکلي پورا ډاټا دی چې د سولې راتلونکي لپاره به افغانستان او ترکمنستان د ټاپی ټاپ د لاجوردو د کوریډور او نورو مهمو پروژو د عملی کولو په خاطر اغیزمن کارونه وکړي. ترکمنستان د افغانستان یو مهم تجارتي او اقتصادي شریک هیواد دی. خانولی بشرمل د 2000 په سپتمبر کې په ترکمنستان کې د افغانستان سفیر وټاکل شو. د تر دې مخکې په ارګ کې کار کاوه. ترکمنستان او افغانستان د 1920 د فبروري په 16 نیټه په خپل منځ کې ډیپلوماټیکي اړیکې پیل کړې دي. سره له دې چې د تیر کال د اګست په 15 طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، خو د دوی رژیم تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني او په ټولو هیوادونو کې د افغانستان سفیران هغه کسان دي چې د اشرف غنی حکومت ګمارلی وو. تر بشرمل مخکې په ایران، چین، پاکستان او ملګرو ملتونو کې افغان سفیرانو دندې پریښې دي. پرون د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې ایزوستیا ورسپانې ته ویلي چې طالبان غواړي په مسکو کې د افغانستان سفارت ته دوه یا درې ډیپلوماتان واستوي. کابلوف په عین حال کې ویلي چې طالبان نه غواړي چې د افغانستان سفیر دنده پریږدي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي خپره سوي او لسګونه زره تنه په تیره بیا ماشومان پرې اخته سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونه زره تنه په شری اخته شوي او تر 1.5 سل ډیر ورڅخه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول له دې کبله د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه له لوږې او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او له دې کبله ماشومان په ناروغیو په اسانه اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لینمایر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د شری پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې را په دیخوا مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیښې ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3,000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیښو کې یو نیوي او په مړینو کې و نیوي تر 15 کالو د کشرو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه نه ورکې شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا ښیي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
لیران څخه نیمروز ته زرګونو بیرته استول سی افغانان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې لشمیر راستنیدونکو سره مرسته کولای شي.
په نیمروز کې ځایي طالب چارواکي وایي هر ورځ ایران له خپل خاورې نږدې 3,000 افغان کډوال نیمروز ولایت ته ستنوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور سره سم یو شمیر افغان پناهغوښتونکي چې تازه نیمروز ولایت ته راشلل شوي وایي چې ایرانی ځواکونو ربړولې دي.
ما مهاجر بودیم از ایران وقتی که
دا 22 کلن ځوان احمد رشاد نومیږي چې کابو 15 میاشتې پخوا د کار لپاره ایران ته قاچاقي تللی و. د چې د فرا اوسیدونکی دی د هغو کړاوونو کیسه کوي چې په ایران کې لیدلې دي. دی وایي موږ په ایران کې مهاجر و چې له پولې راوشړلو په کمپ کې ډیر ظلم راسره کوو وهلو یې. د احمد رشاد ترڅنګ شپږ کلن منصور هم په وروستیو ورځو کې له ایران نیمروز ته شړل شوی دی. د حمله افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو د بد سلوک یادونه وکړه. منصور وایي چې اوس اقتصادي وضعیت خورا خراب دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په خپل هیواد کې د کار شرایط برابر کړي. راپورونه وایي چې د تیر کال د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دي ایران له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت وایي له هغو کسانو سره به مرسته وکړي چې له ایرانه راشړل شوي دي.
تقریبا د 2000 تر 3000 په دې وسط کې ورسره مرسته کوو.
د همدار اصول چې د ورځې 3000 تنه له ایران راشړل کیږي یا په خپل خوشه راځي او دوی د خیریه مؤسسو په همکاري له 300 تر 400 تنو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو پر اساس اوس په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسي چې د هغو له منځه 15,000 شپږ اتیا زره قانوني ویزې لري، 270 زره راجستر شوي کډوال دي او څه باندې 2 میلیونه نور بې اسناد دي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسأله دا ده چې په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ زیات دی، تمه کېږي چې نن ډیپلوماتیک فعالیتونه دوام وکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي. د اوکراین پر تحولاتو تفصیل له اسمت څروان نه په یوه راپور کې وري.
د امریکا د بهرنوی چارو وزارت په اوکراین کې لخپل اتباع غوښتي چې د اوکراین خلاف د روسیې د پوځي ګواښونو زیاتېدو ته په پام له دې هیواد سمدستي ووزي. تر دې مخکې د امریکا حکومت په اوکراین کې له امریکایانو غوښتي و چې له دې هیواد پر وتلو غور وکوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړه له امریکایي وګړو دا هم غوښتي چې اوکراین ته سفر ونه کړي او هغوی چې په اوکراین کې پاتې کیږي له ډېر احتیاط دې کار واخلي. د اوکراین پر سر د لویدیز او روسیې ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو په دوام کې تمه کیږي چې د برېټانیا دفاع وزیر بن والیس نن مسکو ته لاړ شي. ښاغلی والیس یو ورځ وړاندې ټایمز رادیو ته ویلي و چې لویدیز متحدان هڅه کوي چې د هیوادونو که د ناټو غړي وي یا نه وي د حقونو ساتنه وکړي. د بریتانیا حکومت هڅه کوي چې د کړکیچ د کمولو لپاره د لویدیځوالو د هلو ځلو او روسیې ته د خبرداری ورکولو په برخه کې د مشرتابه رول ولوبوي. اوکراین د ناټو غړی نه دی خو له لویدیځ سره همغاړی دی. له بلې خوا رومانیایي رسنۍ وایي چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به نن د دغه هیواد له ولسمشر سره وویني او بیا به په رومانیا کې د یوې پوځي اډې لیدو ته لاړ شي. په همدې حال کې روسیې د اوکراین په پولو کې له خپل متحد بلاروس سره سترې پوځي مانورې پیل کړې دي. له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبري مجلې د برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. د فبروري 11 په ساينس کې د خزو د ګډون له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ یو شمیر افغان خزي د ساينس په برخه کې د خزو او نجونو د زده کړو پر وړاندې په پراخه توګه د فرصت د نشټوالي له امله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د روبوټ جوړونکو خزینه ټیم غړي وایي افغانستان کې د کار او پرمختګ لپاره د شرایطو نه برابرېدو له امله یې هیواد پریښی دی. نور حل
د فبروري 11 د ساينس په برخه کې د خزو نړیوالې ورځې پر رسیدو سره او په افغانستان کې په دې برخه کې د خزو د پرمختګ پر وړاندې ستونزې. یو شمېر خزینه زده کړیالان او ښوونکي چې د ساينسي زده کړو په برخه کې فعال دي وایي چې افغان ښځې او نجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساينسي څېړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیس کیهانه طیب په هیواد کې د ساينس په برخه کې د سیلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقي لابراتوار کمبود شتون دی. که چیرې موږ یو تحقیقي لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساينس د څنګه فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساينس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څېړنیزو امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساينس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساينس او څېړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسان کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې ستادودونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید للی وای خو دا آسان کار نه دی.
بیل محرمه بیرون تلال شی او زه امید لارم که لارم چه دیتا زمینه مساعده شی.
افغان میرمن او انجونو د نارینه او ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساينس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباتیک ټیم یې وخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه ګټلي دي. د دې ټیم یو غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم ښځینه غړو هیواد پریښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوختی دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خوا له مخکې ویلي و چې په هیواد کې د نجونو د زده کړو مخه نه نیسي خو په ټولګیو کې د نجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې نجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 12 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او نجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جمعات د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جمعه چې د کندهار ښار په تاریخي سرپوش بازار په منځ کې دی د وروستیو ورختونو او ترجمې جمعه لاندې د یو ناپاک شوی کانال لامل د خطر سره مخ دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمه لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستوي ورشتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت دا اوبه ودرېدل زم ولاړی اوبه ډیر نقص کی او جامع چې د پنجاری د پجاری ورواچی مرته زم پورته سي پرده د زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانونو ته دغه نقص کړی دي دغه دیوالو ته مس پنجاری ورچولې دي زم پورته سوي دي د دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني موسات خلا یو شرطونه یوش دي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت دی. کدا حکومت کبل دي کبل اداره و د مسولیت بعد وک او خلق صدا خوښ کو چې خلک د ظلم و نه کدا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جفاج کی د کور کچرا را باسن پاتاو تور غرزم.
د ورستوي جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات چې هغه مثلا د ورستون له کبله هم د یو شمیر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ کی اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل شي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل شي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسی لمنځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام ډیر دی او په دې ورستوي کې وزارت ته د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالی ریاست په مرسته باندې پاکړي ترڅو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موزور شاروالی ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره د مې مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار شاروالي د WFP همکاري د کارجر دجر شروع کیږي د پتاو به پاک سي د خرس. نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د پاره عمومي کانالونو چې دي دغه سبسيوي دي د لپاره یو شلکلن پلان جوړ کړي او د پاکي لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې لسره ورغول سوې، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغو.
السلام علیکم. موږ دې دا سرخوت د لایټ کې پرته ما ورور جان ډیر مشکل درمو عزیز دې بچې دولګي سره مخ دي بچې دولګي نمګيږي زموږ داغه تاسو واورې پورته کوي د خپل لاسه تکلیف لرم تاسو مشکل درمو دا عزیز دې مې تاغزی شو دولگی دلاتا او دیر خبری تاری چی اگر خبر مفل بچی خط تو من سو کو من اگر تاس پورتا که زمانگ الاواز تاس پورتا که نرائیوالو تا اقفل میرم مایو باده نیشی کولی کار دا بطه کارون را بانیوالا
زګی مخاند هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. دا کومې بیړنۍ مرستې چې راځي وروره په دیو کې که طالب وایم چې موږ مشترک کسان ټول په حق رسولي دي هغه درواغ دي، که مامورین وایم چې موږ مشترک خلک ګرد په حق رسولي دي هغه درواغ دي، په خپله د اوزې مجاهدین ورسره و د دیاتانو سره مشخپله ورغلي یو خپل و خپلوان خېش و خالان یې ویشته کوله او موږ ته ویل چې معنا ده دلته ځای نشته دا څه سي نه ده. بیا په د مرزیه په ولسوالۍ کې مرستې ویشلې کېدلې هم زموږ خلک راغلی وو چې طالبان په دغه کې دروازه کې ورته ناست وو چې خپل وایسته خلک بې واغه پرېښوله چې بې وایسي واغه بې ګرځوله. نو د لوړو مقاماتو زموږ غوښتنه دغه ده چې کوم مجاهدین چې په دې مرستو کې درغلۍ کوي هغه هم راجلب کړي، او کوم مامورین چې درغلۍ کوي یا کوم د ریاستو مشران چې درغلۍ کوي هم راجلب کړي. ورته وایي چې ولې وروره مشترک کسان د خدای در به دره دي په لس روپۍ باندې اوس ولاکه رسېږي نه لري دوی راولاسي وروره. کوم خلکو چې وایستې درلودې هغې ته ورکوي، که نه درلودې هغه پاتې دي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د وس لپاره هم دومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.